امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. پام کړئ د دې ساعت خبرونه ته. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخابي ډلې د عبدالله عبدالله د ډلې څخه غوښتي دي چې په خپل ورکر سوي مهلت دي لسره غور وکړي او د ملي حکومت پر جوړېدو دي ورسره خبرې وکړي. د ښاغلي احمدزی د ډلې ویان فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د خپل سیال د ټیم ډېرې غوښتنې منلی دي، خو هیڅ داسې کومه غوښتنه به ونه مني چې د هیواد د اساسي قانون سره په ټکر کې وي. فیض الله زکی همدارنګه د بلخ د والي عطا محمد نور څخه وغوښتل چې د مظاهرو پر ځای دې د ملي حکومت د جوړېدو لپاره هلې ځلې وکړي. بل پلو د انتخاباتو کمیسون وایي د دواړو ډلو غوښتنې منلی دي او هیله لري چې هغوی به د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ومني. د کمیسون ویان نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې یوازې د 10% رایو څېړنه پاتې ده او هغه به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ سي. نور وویل چې د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو سره په مستقیم ډول په تماس کې دی او وایي چې کمیسون چمتو دی د رایو د څېړنې په باره کې د هغوی هر ډول اندېښنو ته جواب ووایي. د پاکستان پارلمان د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف په اړه خپل ملاتړ بیا ښودلی دی. ښاغلی نواز شریف د احتجاج کوونکو هغه غوښتنې رد کړي دي چې د څو اونیو مظاهرو او احتجاجونو په جریان کې د هغه د استعفا کولو په اړه کړي او ویلي دي چې هغه په انتخاباتو کې ټګي برګي او تقلب کړی و او په ملک کې اداري فساد او رشوت خوري روان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان په مظاهره چانو باندې سخت انتقاد وکړ او هغه د تروریستانو لخوا د پاکستان په مقابل کې بغاوت وبله. او له بلې خوا د پاکستان پارلمان پرون د سې شنبې په ورځ یوه اضطراري غونډه وکړه او په هغې کې د ښاغلي شریف سره خپل سیاسي ملاتړ څرګند کړ. مګر د پارلمان د لوی مخالف ګوند د پاکستان د پیپلز پارټي د پارلمان غړو په هغه ښاغلي شریف باندې چې تیر کال قدرت ته رسېدلی دی انتقادونه وکړل. د پاکستان د پیپلز پارټي د پارلمان غړي نفیسې شاه امریکا ژغ ته وویل چې مظاهره چان به هم یو هدف لري. هغې وویل ډېر شان چې دغه مظاهره چان یې غواړي د اساسي قانون خلاف دی. هغه لار چې دوی یې غواړي غلطه ده، مګر ځینې شان چې دوی وایي د پاملرنې وړ دي او موږ باید هغه منعکس کړو. د اسلامي دولت په نامه توندلارې ډلې یوه ویډیو خپره کړې ده او پکې ښودل کیږي چې هغوی د یو بل امریکایي ژورنالیست سټیون ساټ لاف چې یرغمل یې نیولی دی سر هم غوڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه تحقیق جنساکي وویل چې چارواکي کوشش کوي د دغه ویډیو اعتبار معلوم کړي. هغې وویل چې که دغه ویډیو رښتیا وي نو موږ ډېر زیات غمجن او خواشونی یو. تېره میاشت هم د اسلامي دولت توندلارو مبارزینو د یو بل امریکایي ژورنالیست جیم فولي د سر د غوڅولو ویډیو خپره کړې وه. سات لاف د 2013 کال د اګست په میاشت کې د فولي د نیولو څخه تقریبا یو کال وروسته ونیول سو. هغه د ټایم او د خارجي پالیسۍ د مجلو دپاره کار کاوه. هغو عراقي عسکرو چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزونې یې خپل خپلوان د جون په میاشت کې تښتولي وه، پرون د سې شنبې په ورځ د عراق په پارلمان باندې یرغل کړی دی او له بلې خوا د نړیوالې عفو په نامه د بشري حقوقو موسسې د اسلامي دولت ډله په دې غندلې ده چې په تاریخي کچه یې قومي پاکسازي پیل کړې ده. په بغداد کې چارواکو ویلي دي چې احتجاج کوونکو دا ونه منل چې د پارلمان د ودانۍ نه ووزي او پولیسو کوشش وکړ چې هغوی وباسي. د پارلمان رئیس وویل چې دی به نن د چهارشنبې په ورځ یوه خاصه غونډه راوبولي او په دې مسلې باندې به خبرې وکړي. د پینتاګان چارواکي کوشش کوي دا معلومه کړي چې په سومالیا کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د الشباب مبارز ډلې مشر احمد عبدی ګودین وژل سوی دی کنه. د امریکا د سمندري قواو تورن جنرال جان کربی په پینتاګان کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دوشنبه د ورځې په حمله کې پیلوټ لرونکي او بی پیلوټه دواړه الوتکې استعمال سوي چې د الشباب لوړ پوړو مشران وویل. داود دې سات خبرونه چې تاسو واوریدل.